یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې دولس بجې دي. د ازادي راډیو د غرمنۍ خبری خپرونه زه رضوان مراد د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار نن په کابل کې د انتخاباتو او دغه راز د افغانستان د روان حالات په اړه څرګندونه کړې دي. افغان چارواکي وایي هند ورسره ژمنه کړې ده چې له افغانستان سره به په مختلفو مرستو کې په مختلفو برخو کې خپل مرستو ته دوام ورکړي. تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې ملالۍ بشیري وړاندې کوي.
لمړی د ځینو خبرونو سرچکې. په پکتیا کې د 203 تندر قلی اردو قومندانۍ چارواکي وایي ځواکونه یې تېره شپه د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ کې وسلوالو مخالفینو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د کندهار چارواکي وایي د دې ښار په څلورمه امنیتي حوزه کې نن په یوه چاودنه کې دوه پولیس ټپیان شوي دي. او نن په نیویارک او واشنگټن ډي سي کې د 2001 کال د سپتمبر د 11مې د حملو 11 کال پوره سو په دې مناسبت مراسم جوړیږي. بشپړه خبرونه. په پکتیا کې د 203 تندر قلی اردو قومندانۍ چارواکي وایي ځواکونه یې تېره شپه د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ د چوڼۍ په سیمه کې وسلوالو مخالفینو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د یادې قلی اردو درستیزوال برید جنرال روح الله خلیل اوغلو نن خبریالانو ته د وسلوالو مخالفینو اته مړې ښودلې او ویلې ده چې تیره شپه د ملاقاري نسیم په مشرۍ د دولت وسلوالو مخالفینو 200 کسیزې ډلې په زرمت ولسوالۍ کې د ملي اردو ځواکونو پر مرکز برید وکړ. په ځوابي برید کې د دغو اتو تنو په ګډون لسګونو وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
قرار معلوماتای کشفی و تعداد 200 نفر یا
دی وای د کشفی معلوماتو لمخې د ملاقاري نسیم په سرګروپی 200 نفر حمله کړې و چې د امنیتی دفاعي ځواکونو له قوي مقاومت سره مخامخ شول او په پایله کې د دوی ډیرش کسان وژل شول او شپېته نور یې ټپیان شول. د ځینو وژل شویو جسدونه چې د جګړې په ډګر کې پاتې وو موږ راوړي دي. شاغلی اوغلو زیاته کړه چې په دې برید کې د ملي اردو دوه سرتیر وژل شوي او درې نور یې ټپیان شوي دي. د دولت وسلوالو مخالفینو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د کندهار چارواکي وایي چې د دې ښار په څلورمه امنیتي حوزه کې نن په یوه چاودنه کې دوه پولیس ټپیان شوي دي. د کندهار د والي سرپرست ویاند عزیز احمد عزیزی ازادي راډیو ته ویل دا چاودنه د حضرت جی بابا په سیمه کې پر پولیسو شوې ده. د کندهار یوې امنیتي سرچینې بیا په دې پیښه کې د څلورو پولیسو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. د دې چاودنې څرنګوالی نه دی معلوم او مسؤلیت یې هم تر اوسه کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. 215 میوند قلی اردو د هلمند ولایت د ګرمسیر نادالی سنگین مارجی او ګریشک ولسوالیو په سیمو کې د هوایي ځواک او توغندۍ په مرسته د وسلوالو طالبانو پر ضد پراخ عملیات پیل کړي دي. چارواکي وایي په دې عملیاتو کې تر دې دمه 8 وسلوال طالبان وژل شوي دي او د وسلوالو یو پټنځای یې ویجاړ شوی دی. همدارس د نادالی ولسوالۍ په اړوندو سیمو نری مانده شمالان او چاه انجیر کې د ملي اردو ځواکونو پراخ عملیات دوام لري. تاسو زموږ غلا ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. نن په نیویارک او واشنگټن ډي سي کې د 2001 کال د سپتمبر د 11مې د حملو 11 کال پوره سو. امریکایان په دې مناسبت په نیویارک کې د ورلد ټریډ سنټر پر ځای او په واشنگټن ډي سي کې په پینټاګون کې د حملې د ورځې په یاد مراسم جوړوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او د میرمن میلانیا ټرمپ په پنسلوانیا ایالت ته سفر وکړ چیرته چې څلورمه الوتکه ورسته له هغه غورځېدلې و چې مسافرو له برمتنیونکو څخه د الوتکه د کنټرول ترلاسه کولو هڅه کولې. د سپتمبر په 11مه نیټه شاوخوا 3000 کسان مړه شول. ډیری یې هغه مهال مړه شول چې د ورلد ټریډ سنټر غبرګې ودانۍ ونړېدې. په همدې حال کې 8000 کسان د سږو او نورو ناروغیو باندې اخته شول. د ترکیه ولسمشر خبرداري ورکړی چې که د سوریه په ادلب ولایت کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د دولتي ځواکونو حملې دوام وکړي نو د یوې بشري فاجعې خطر سته. رجب طیب اردوغان دا څرګندونې د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په نننۍ ګڼه کې په خپاره سوي مطلب کې کړي او دا په داسې حال کې ده چې د روسیې او سوریه جنګي الوتکو په ادلب کې د پراخو پوځي عملیاتو د تیاری په ترڅ کې هوایي حملې بیا پیل کړي دي. اردوغان په دې مطلب کې ویلي چې نړیواله ټولنه باید په ادلب کې یو اقدام وکړي کنه تاوان به یې ټوله نړۍ پرې کوي. اردوغان دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې تېره اونۍ په تهران کې د ایران او روسیې له ولسمشرانو سره وکتل. له دې مخکې د ترکیې د دفاع وزیر هم ویلي و چې په ادلب ولایت کې مځکني او هوایي حملې باید سمدستي بندې سي او د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمه کې دې اوربند ټینګ سي. مسکو او تهران د سوریې په اوه کلنه جګړه کې د ولسمشر بشار اسد او ترکیه د حکومت د وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي او د سوریې په شمال کې پوځي حضور لري او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دوه چارواکي د ګرجستان پلازمینې تبلیسي ته روان سوي دي. تمه ده چې د اروپا او یورو ایشیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت معین ویس میچل به د ګرجستان له جګپوړو سیاسي مشرانو او د مدني ټولنو له غړو سره وګوري او همداراز د تبلیسي د 2018 کال په نړیوال کانفرانس کې به ګډون وکړي. د خبرونو پای
تاسو زموږ غږله آزادي رادیو اورئ. روان خبرونه کې ورې چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار شیبه مخکې په کابل کې د روانو انتخاباتو ځین نورو مهمو مسلو په اړه خبرې کړې دي. افغان حکومت وی هند ورسره ژمنه کړې ده چې په مختلفو برخو کې به له کابل سره مرستو ته دوام ورکړي. د فرا چارواکي وی ډیر شر به دغلته د سنگړو ځواکونو یو نوې قطعه د امنیت د ټینګښت په خاطر ځای پر ځای شي.
د فراه په ولایت کې د شپږ سو کسانو تشکیل دلته منظور شي او هغه د خاصې قطعې په نامه چې انشاءالله چې د 15 ورځو نه هغې خواداکار پیل کیږي.
د کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه کوو. د نن ورځې اقتصادي خبرونه هم لرو او دا هم اوري چې د اوبو او برېښنا وزارت وایي برېښنا سربیره پر حکومت د ټول ملت مهمه اړتیا ده او دوی توانېدلي چې خلک او قومي مشران په دې برخه کې مرستې او همکارۍ ته وهڅوي.
خوشبختانه که ما از طریق موسفیدا، از طریق مردم محل، از طریق معززین محل با تا امروز تانستیم مشکلاتی که در شبکه برق موجود میه او را حل کنیم.
در خبروان دوهمه برخه بیا روختیا د ژوند شتمنی اونیس پروگرام تا زنگر شویده. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1206 نوې په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اوریدل شي. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار نن په کابل کې یوې خبری غونډې ته د روانو انتخاباتو ځین نورو مهمو مسلو په اړه څرګندونې کړې دي. زموږ همکار حدیث پردیس د حکمتیار خبری غونډې ته ورغلی او همدا شیبه د کابل سټوډیو څخه را سره د تلیفون په لیکه ده. پردیس سلام، کده وای چې د ښاغلي حکمتیار په خبرو کې پر کومو مسلو باندې تمرکز شوی او مهمې
مننه مراد صاحب. سلامونه تاسو اوریدونکو ته. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار نن په کابل کې مطبوعاتي ناسته کې په درېو مهمو مسایلو باندې د ښاغلي حکمتیار خبرې ورکړي. لومړۍ مسله د انتخاباتو وه، دوم د سولې مسله وه، او درېیم چې نن 1 سپتمبر ده د امریکا د حضور او د دوی د لاسته راوړنو په رابطه باندې وبخۍ. د انتخاباتو په رابطه باندې د ښاغلي حکمتیار وختنه دا و چې دوی په هیڅ وجه اجازه نه ورکړي چې د دې خبره تقلبي انتخابات ترسره شي. د ویل یوازې د سیاسي احزابو وختنه دا ده چې په انتخابات کې د بایومټریک سیستم نه استفاده وشي. البته د رایه اچونې په مسله کې او د ښاغلي حکمتیار د معلوماتو پر اساس چې د ولسمشر دغه مسله دوی سره منلې او تمه ده چې د دغه میاشتې په 15 تاریخ باندې هغه وسایل راورسېږي او په 9 باندې سیاسي احزابو ته پریزنټیشن ولري. خو دوی وایي اوس هم د حکومت دښمنې ته چندان خوشبینه نه دي او باوري نه دي. د سولې په رابطه باندې ښاغلي حکمتیار وویل چې البته په وروستیو کې د سیاسي احزابو چې د اشاره کړې وه چې د طالبانو سره مستقیم د سولې خبرو په رابطه یو پلاوی ټاکي. دوی ویل چې اسلامي په دغه پلاوی کې شامل نه ده او زیات هم تمه نه لري چې دا د نتیجه ورکړي. او دوی ویل چې طالبان ته غوره داده چې افغان البته بین افغانی خبري غوره کړي، اما دا کوم مهذب یا سیاسي شخصیتونه چې دوی موږ مستقلانه طالبانو سره خبرې کوو دا هم کلی شي نتیجه ونه لري. دریمه مسله یې ولسم سپتمبر پر رابطه ویل چې افریقا په افغانستان کې د تروریزم پر وړاندې د جګړې په رابطه باندې دوی چې کوم هدف درلوده د حکمتیار په خبره چې امریکا په افغانستان کې نه هم په پوځي او نه هم په سیاسي ډګر کې دوی لاسته راوړن لرله، نه یو داسې نظام چې هغه واقعا ځواب ویونکی وي، پیاوړی نظام وي، د داسې نظام رامنځته کېدو کې کامیاب نه شو، همداراز د جګړې په خاتمې کې. نو دغه مهم مسایل وو چې حکمتیار ورته اشاره درلوده. بلې مراد صاحب
ډېره زیاته مننه دوستانو. حدیث پر دې سو چې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د نن ورځې د خبري غونډې جزئیات در سره شریکول. ښاغلی حکمتیار د روانو انتخاباتو په اړه ویل دي چې د انتخابات او د رایې ورکونې بهیر باید د بایومټریک پر سیستم د سیستم له مخې وشي، او د نوموړي په خبره ولسمشر ورسره دا موضوع منلې ده. دا هغه موضوع چې د افغانستان سیاسي احزابو هم د انتخاباتو د شفافیت په خاطر غوښتنه کړې ده. ښاغلی حکمتیار ویل دي چې انتخاباتو کې به درغلۍ ونه مني او د امریکا د حضور پړې هم سرګندونه وکړي. پروان خبرونه او د ازادي راډیو د نن ورځې په خبرونه کې په دې اړه جزئیات ورو او د غراس د ښاغلي حکمتیار د خبرو پړه د چارو د کارپوهانو نظر هم اخلو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
افغان حکومت وی د هند بهرنیو چارو لوړ دوه ډیپلوماټ کابل ته په خپل سفر کې د خپل هیواد له لوري له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د مرستو د ژمنې په دوام ټینګار وکړ. د جمهوریت ریاست مرستیال وایان شاه حسین مرتضوی نن ازادي راډیو ته ویل چې وجه ګوسله له افغان ولسمشر سره په لیدنه کې په کابل کې د شاتوت بند جوړېدا د مرستو په اړه خبرې وکړې. په ورته وخت کې جمهوریت ریاست وایي چې د افغان چارواکو د هند بهرنیو چارو وزارت د مخکښ ډیپلوماټ وجه ګوسله ترمنځ د افغانستان په انتخاباتو د سولې په بهیر او په امنیتی مسایلو خبرې شوې دي. زموږ همکار رحمت الله افغان د کابل په سټوډیو کې دی او په دې اړه در سره تازه جزئیات شریکوي.
بله مراد صاحب، د افغان چارواکو او د هند بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال د خبرو اصلي ټکی سیاسي مسایل، تروریزم سره مبارزه، د سولې پروسه، سیمه ییز همکاري او د انتخاباتو بهیر جوړول. د اجرایي ریاست مرستیال وین امید میسموي چې د هند بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال وجی ګوسله نن له غرمې وړاندې له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره وکتل. ښاغلی میسم وایي چې د هند بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال له افغانستان سره بلابلو برخو کې د مرستو په دوام ټینګار وکړ.
موینی سیاسي په وزارت خارجه هند تعهد سپرد کې در راستای موفقیت پروسس سال برگزاری انتخابات و همچنان همکارهای منطقه‌ای توسعه اقتصادی افغانستان هم در گذشته گام‌های را برداشته و پس از این هم به کمک‌هایشان کماکان ادامه می‌دهد.
په ورته وخت کې د جمهوریت ریاست مرستیال وین شاه حسین مرتضوی وایي چې د دوشنبه په ورځ افغان ولسمشر محمد اشرف خانی د هند بهرنیو چارو وزیر له سیاسي مرستیال ویجی ګوسله سره کتلې دي. ښاغلی مرتضوی ازادي راډیو ته ویل دواړو خواوو له تروریزم سره د مبارزې، اقتصادي همکارۍ او په کابل کې د شاتوت بند جوړېدا په څرنګوالي خبرې کړې دي. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو یو شمېر کارپوهان وایي چې د افغانستان اوسنی وضعیت په کتلو دا ډول سفرونه ډیر زیات مهم دي. د دوی له جملې نظری وایي
با توجه به تحریم های ایالات متحده امریکا بر ایران، افغانستان از این تحریم ها متاثر میشه. بحث گشایش بندر چابهار و خارج شدن بندر از تحریم های امریکا میتونه برای افغانستان بسیار سودمند باشه و همینطور برای هند میتونه در این ارتباط پیام های مشخص و روشنی را به اداره ایالات متحده امریکا بفرسته.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې افغان حکومت ویلي و چې د هند بهرنیو چارو وزارت یو لوړ پوړی پلاوی کابل ته راځي او دغه پلاوی به د افغان حکومت له یو پلاوی سره د دواړو هیوادونو د اړیکو لپاره په لوړه کچه خبرې پیل کړي. بل مراد صاحب
ډېر زیاته مننه دوستانو. د رحمت الله افغان نموورې دل چې د هند بهرنیو چارو د وزارت مخکښ ډیپلوماټ وجی ګوسله په افغانستان کې له افغان چارواکو سره خبرې کړې دي او په مختلفو برخو کې له کابل سره د نوي ډیلی د مرستو پر دوام ټینګار کړی دی.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
واصل وصال درته د نن ورځې اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د پکتیا د سوداګریو صنایعو خونه وایي په دغه ولایت کې د شهدو تولیدات 50% کې زیات شوي دي. د دې ولایت د سوداګریو صنایعو خونې رئیس نصیر المیار نن ازادي راډیو ته وویل چې په روان کال کې تر دې مهاله په پکتیا کې 2000 ټنه شهد تولید شوي دي. ښاغلی المیار وایي اوس مهال په دغه ولایت کې د شهدو د مچیو سل صندوقونه موجود دي چې ورڅخه به کیفیته شهد ترلاسه او د هیواد زیاتره ولایتونو ته صادرېږي. د نوموړي په خبره له دې لارې په پکتیا ولایت کې 3000 تنو ته د کار زمینه هم مساعده شوې ده. د پکتیا د سوداګریو صنایعو خونې رئیس وایي د پکتیا ولایت د زراعت ریاست سره په ګډې همکاري هڅه کوي څو په دغه ولایت کې د شهدو مچیو ساتنې ته وده ورکړي چې له دې لارې پکتیا کې د شهدو تولیدات تر دې هم زیات شي. ټاکل شوی چې د افغانستان د ښځو د سوداګرۍ خونه په ټول هیواد کې څو صنعتي پارکونه جوړ کړي. د دغې خونې رئیس مونږ وافق نن ازادي راډیو ته وویل چې په لومړي سر کې دوی پلان لري چې په کابل کې د ښځو لپاره یو صنعتي پارک جوړ کړي او له هغه وروسته یو شمېر نورو ولایتونو لکه کندهار، هرات او جلال آباد کې هم ورته صنعتي پارکونه رامنځته کړي. اغلی وافق وایي په دغو صنعتي پارکونو کې به د ښځو لخوا لباس، زیورات، وچه میوه، اچار او یو شمېر نور توکي تولیدېږي. د نوموړي په خبره د یو صنعتي پارک په جوړېدو سره به 300 ښځو ته د کار زمینه هم مساعده شي. او نن د کابل ښار په بازارونو کې د یو شمېر خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو بوجۍ وړه 1200 افغانۍ، د بورې یو 500 کیلو بوجۍ 1400 افغانۍ، د وریجو یو 3.5 بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پېټرول په 50 او یو لیټر ډیزل په 900 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شرده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 4.5 افغانۍ 1.5 پوله، یو یورو 50 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 6.9 افغانۍ، یو سعودي ریال 9 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومنه 6 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 1500 افغانۍ.
اوس هم د سوریې د حالات ور پور اخلو. د سوریې په شمال لویدیځ کې د امنیو له کبله یوازې په روانه میاشت کې تر ډېر زر زیات کسان بې ځای شوي دي. دا خبره د ملګرو ملتونو سازمان نن وکړله. دا موضوع زما همکار فریبا ظاهر تعقیب کړی دو همدا شیبه را سره په سټوډیو کې ده. فریبا جانې، ملګرو ملتونو د سوریې دغه جګړه د په خاص ډول په شمال لویدیځ کې چې کوم جګړه روانه ده څومره جدي او د اندېښنې وړ ګڼلې ده؟
ملګرو ملتونو د سوریې په شمال لویدیځ کې د څه باندې 10000 کسانو د بې ځایه کېدو خبر ورکړ. په همدې حال کې خبرداری ورکړی چې په ادلب ښار کې د بریدونو پیل به د پیړۍ تر ټولو بد بشري ناورین رامنځته کړي. ادلب او شاوخوا سیمې د سوریې په خاوره کې هغه لویه برخه ده چې لا هم د وسلوالو یاغیانو په لاس کې ده، خو دغه یاغیان تر محاصرې لاندې دي او د روانې میاشتې له پیله د بشار الاسد حکومت هلته پراخ ځمکني او هم هوایي بریدونه پیل کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې د دوشنبه په ورځ وویل چې د سپتمبر میاشتې له لومړۍ څخه تر نهمې نیټې پورې په ادلب او ورته نږدې هاما ولایت په ځینو برخو کې 10,452 کسان بې ځایه شوي دي. د دغې ادارې ویاند دیوید سوانسون فرانس پرس خبرې اژانس ویلي چې همدې ناخوالو دوی اندېښمن کړي دي، خو وایي دا مسله له نږدې څاري. ډېری دغه بې ځایه شوي کسان د سوریې شمالي ګاونډ ترکیې پر لور تللي دي. د فرانس پرس خبرې اژانس یوه خبریال په ادلب کې لسګونه بې ځایه شوي کورنۍ لیدلې چې په دې وروستیو ورځو کې د بمونو او جګړو څخه د تېښتې په حال کې د نورو پولو پر لور هم روان ول. په وروستیو ورځو کې د سوریې د حکومتي ځواکونو چې د روسیې او ایران ملاتړ هم لري پر ادلب او شاوخوا سیمو یې مرګونی بریدونه کړي دي. د سوریې جګړې له وړاندې تر 350,000 ډېر کسان وژلي او میلیونونه نور د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. خو ملګري ملتونه خبرداری ورکوي چې پر ادلب دغه سخت بریدونه کېدای سي بېساري ناورین رامنځته کړي.
مننه. ادلب چې اوس د ترکیې پولې ته نږدې پروت ولایت دی او ډېری خلک یې د ترکیې په لور خوځېدلي دي. آیا د ترکیې حکومت کوم عکس العمل ښودلی تر اوسه؟
بله، د ترکیې ولسمشر هم د ملګرو ملتونو په څېر خبرداری ورکړی چې که د سوریې په ادلب ولایت کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د دولتي ځواکونو حملې دوام وکړي نو د یوې بشري فاجعې خطر شته. رجب طیب اردوغان دا څرګندونې د وال سټریټ جورنال په ورځپاڼې په نننۍ ګڼه کې په یوه خپره شوي مطلب کې کړي دي. اردوغان په دې مطلب کې ویلي چې نړیواله ټولنه باید په ادلب کې یو اقدام وکړي، کنه تاوان به ټوله نړۍ پرې کړي. تر دې دمخه د ترکیې دفاع وزیر هم ویلي و چې په ادلب ولایت کې مځکني او هوایي حملې باید سمدستي بندې سي او د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمو کې د اوربند ټینګ سي. اردوغان البته دغه څرګندونې وروسته لاغه کړي چې تیره اونۍ په خپله رجب طیب اردوغان په تهران کې د ایران او روسیې له ولسمشرانو سره وکتل او د ادلب پر موضوع یې بحثونه وکړل.
ډېره زیاته مننه دوستانو له فریبا ظاهر څخه مو د سوریې د ادلب ښار د وضعیت او په دې ښار کې د جګړو د بې ځای شو خلکو د ستونزو په اړه جزئیات واورېدل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د کندهار امنیتي مقامات د دې ولایت په میوند، خاکریز، معروف او ارغستان ولسوالیو کې د وه اویا وسلوالو طالبانو او څلورو پولیسو د وشل کېدو او یو دېرش نورو وسلوالو او نولسو پولیسو د ټپي کېدو خبر ورکوي. چارواکي وایي وسلوالو طالبانو پولیسو ته مرګ ژوبله تېره شپه په مخامخ جګړو او عملیاتو کې اوښتې ده. محمد صادق رښتینی په کندهار رپورټ لري.
د کندهار د امنیه کومندانی ویان زیاد درانی ازادي رادیو ته وویل چې تیر شپه وسلوالو طالبانو په میوند ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر پوسټو حمله وکړه. د درانی په وینا د وسلوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړې د سهار تر څلور بجو دوام کړي او د هوایي ځواک په حمله کې چې د ځایي پولیسو مرسته یې کړي شاوخوا 50 وسلوال وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي. د درانی په وینا د وسلوالو طالبانو په حمله کې څلور پولیس وژل شوي او 11 نور ټپیان شوي دي.
د
کندهار د امنیه کومندانی ویان زیاد درانی دغه راز زیاتوي چې تیر شپه مهاله وسلوالو طالبانو په خاکریز ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر پوسټو حمله کړي. د درانی په وینا دغه جګړې چې تر سهارې دوام کړي لس وسلوال طالبان وژل شوي، اته پولیس او 15 وسلوال طالبان ټپیان شوي دي. درانه وی لس نور وسلوال د کندهار د معروف او ارغسان ولسوالی پر لوی لار د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي. د دولت وسلوال مخالفینو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي.
و امر دل چې په کندهار کې په زینو ولسوالیو کې تیر شپه په مخامخ جګړو او د غراز د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې لسګونه وسلوال وژل شوي او یو شمېر افغان سرتیری هم امر شوي دي. بل ډول ته د فرام نتی مقامات وایي چې د دې ولایت د امنیت د ټینګښت لپاره د دوی هڅې ګړندې شوي دي. د دوی په خبره پراتونکو څو ورځو کې به په دې ولایت کې د خاصو عملیاتو یا وقته ځای پر ځای شي. دا په داسې حال کې ده چې په دې ورسیو کې د فرا ښار د امنیت او د دې ولایت د ولسوالیو په اړه د امنیت په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. احمد شاه فطرت پر راپور لري.
د فراه ولایت امنیتي چارواکي دغه ولایت د امنیت پر ټینګولو ټینګار کوي. همدا چارواکي وایي دغه ولایت د شان تامین او همدا شان چڼیز عملیات د پیلولو په موخه د دوی هلې ځلې روانې دي. د فراه ولایت د ملي امنیت رئیس جنرال جسیم وایي چې 1400 کسیزه ډله به په دغه ولایت کې د مجهزو وسلو سره دغه ولایت د امنیت تامین لپاره ځای پر ځای کیږي او ډېر ژر به دغه ولایت د امنیت تامین لپاره تصویري عملیات هم پیلوي.
په مسلسلو هڅو د ریاست عمومي امنیت ملي د فراه په ولایت کې د 600 کسانو تشکیل دلته منظور شي او هغه د خاصه کدې په نامه چې 901 نمبر کتبه ان شاء الله چې د 15 ورځو نه هغه خواځکار پیل کیږي. د پی ار ټی کار پر روان دی، بارکونه جوړیږي او رسنی سیستم جوړیږي او دا کېدلی شي چې یو ښه فایل د دې قدم د امر صاحب امنیت وګڼو.
په ورته وخت کې د فراه ولایت د امنیت قومندانۍ د امنیت عامر چې تازه په دندې پیل کړی وایي چې فراه ولایت د امنیت تامینول په خاطر به هر ډول هلې ځلو څخه ډډه ونه کړي. صبغت الله اندرابي حربی د فرا ولایت د امنیت قمندانی د امنیت امیر وای چې ډیر جره په دغه ولایت کې امنیتی تغیرات راهمنځسي.
امروز لزومن از طرف مقامات محترم وزارت امور داخله در صفوف شما میپیوندم، من حیث یک برادر شما از هیچ نوع فداکاری فشان جان فشانی دریغ نخواهم ورزید.
د فرا ولایت امنیت چارواکی په اساس که دغه ولایت د امنیت تامین ډار ورکوي چې په دې وروستیو کې د وسلوالو طالبانو فعالیتونه ډیر سوي او یو بیا دې کار فرای اوسیدونکي اندېښمن کړي دي.
د افغانستان د اوبو برېښنا وزارت وایي برېښنا سربیره پر حکومت د ټول ملت مهم اړتیا ده او دوی توانېدلي چې خلک او قومي مخور لیواله کړي چې د برېښنا د مزو په ساتلو کې برخه واخلي. د دې موضوع جزئیات د خان محمد سین په راپور کې دي.
د افغانستان د اوبو برېښنا وزارت وایي برېښنا د خلکو، حکومت او هیواد د اړتیاو د پوره کولو، سوکالۍ، پراختیا او پرمختګ یو عمده لامل دی او هسې شوي چې د ستنو او مزو په ساتلو کې د امنیتي ځواکونو ترڅنګ عام خلک، قومي مخور او د خلکو شوراګانې برخه واخلي. د اوبو برېښنا سرپرست وزیر محمد ګل خلمی وایي تر اوسه چې په بغلان، کندوز او ځینو نورو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو لخوا د برېښنا ستنې ړنګې او یای مزې پرې شوي، د سیمو د اوسیدونکو، قومي مشرانو او د خلکو د شوراګانو له لارې توانېدلي چې د برېښنا جریان بېرته فعال کړي.
برق خدمات عامه هست، خوشبختانه که ما از طریق
دیوای برېښنا عامه خدمات دي. له نیکه مرغه موږ د سپینګیرو، د سیمې د اوسیدونکو او مخورو له لارې تر ننه وانیدلیو کوم ستونزې چې د برېښنا په شبکه کې رامنځته کیږي حلي. په بغلان او کندوز کې چې په دې اړه د مخالفینو لوري ستونزې رامنځته شوي، د سیمې د خلکو په مرسته مو حل کړي او غوره لارې هم امداده.
دا خبره د اوبو برېښنا سرپرست وزیر محمد ګل خلمی د دوشنبه په ورځ د مزار شریف د ښار دننه د برېښنا د اصلاح او تخنیکی ستونزو د هوارولو په هدف له یوې خصوصي کمپنۍ سره د دغې پروژې د تړون د لاسلیکولو پر مهال وکړه او ویل چې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو او په تیره شمال کې د برېښنا د ستنو او مزو په ساتلو کې امنیتي ځواکونو او قومي مشرانو پوره برخه اخیستې ده. د یادونه ده چې په کندوز او بغلان کې د افغان ځواکونو د عملیاتو او د وسلوالو مخالفینو سره د جګړو پر مهال په څو ځلې د وسلوالو مخالفینو لخوا د برېښنا ستنې غورځول شوي او مزې پرې شوي، خو تر لنډ وخت وروسته د اړوندو حکومتي ارګانونو لخوا بېرته رغول شوي دي. افغان پانګوال وایي د برېښنا نشتون د کورني تولیداتو د کموالي، د بیکارۍ د زیاتېدو او په مجموع کې د اقتصادي ودې د مخنیوي لامل ګرځي. د دغو پانګوالو له ډلې رحمالدین حاجي آغا له ازادي راډیو سره په خبرو کې پر ټولو افغانانو غږ وکړ چې د برېښنا د ستنو او مزو په ساتلو کې برخه واخلي.
از مخالفین مسلح حکومت افغانستان و برادرای ما هم خواهش داریم که
د افغان حکومت له وسلوالو مخالفین ورونو هم هیله کوي چې کوم ازیان چې خلک، پانګوالو او سوداګرو ته رسیږي، زما په فکر دا د ټولو په زیان تمامیږي. د دې لامل خلک هم متنفر کیږي. له هغو هیله ده چې عام المنفیه پروژو ته ځانګړی پام وکړي.
که څه هم په افغانستان کې دننه د کورنۍ برېښنا د تولید او د بندونو د جوړولو او رغولو لپاره په دې وروستیو کې هسې تیزی شوي، خو دا مهال د دغه هیواد 80% برېښنا له ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان او ایران نه واردېږي. د اوبو برېښنا وزارت دا هم وایي چې په مجموع کې د افغانستان کورنۍ وارداتي برېښنا د سیستمونو د نیمګړتیاو ناامنیو له امله 10% ضایعات لري. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
ستاسی پیغام، ستاسی غاک.
زه خالد لوګر نازمه د مسعود راس فلمان زی د جهادي رهبرانو چې په خپل منځ کې مسعود سره و، نو په 10,000 نفر په خپل منځ کې سره مړه کړه. هغه د بېګنا خلکو ورځ کله لمانځي، دغو ورځ کله ده دا وطني پاچا ته ورسوه چې د دغو ورځ د غریبانو مسکینانو چې له خاورو لاندې سو د ورځ کله لمانځي. هغه وخت کې باید دا ورځ لمانځل شوی وای چې دوی په خپل منځ کې جنګ نه وای کړی او بس وره د مجاهدینو ثمر ته ورسول. د ثمره پای صبح سره اخر نتیجه دغه څه چې وسم ویني چویږي.
یار محمد کوچیم د غزنی ولایت د خوجمری ولسوالۍ سره تاثیر په تماس یم. ورور جان، موږ دغه ستونزه د موږ کوچیانو له غزنی څخه حرکت وکړو تر کنداره پورې اره پوسته د کابل کنداتور لویه لاره باندې اره پوسته زموږ څخه زر پاکستاني کلداري 500 پاکستاني کلداري غواړي. د حکومت څخه هیله کوم چې دغه پولیس له دندې څخه لرې کړي، لا ای جی بی سره نه وکړي. روز جنمو غریبان خالی جو چالی زپلی باید یا بل او د غزنی دل ولپلو چروا کو تر غزونو پور دا پیغام ورورسی
زکه منځوالم د کندهار ولایت په میوان دولس والی څخه موږ دلته داسې ستونزه لرو د طالبانو او د حکومت تر مابین چې کومه جګړه دلته رواني اکثره وخت د شپې مهال ومشلي نو زیات زیات تلفات او ملکي کسانو ته رسېږي. موږ دغه هیله لرو په دغو خلکو باندې هېڅ وکم سر نه ګرځي. خدای دې وي چې د په کور کې یو بم هوان مشلي دوه هوانونه مشلي د دې طرفو د ا طرف څخه ملکي خلک ډېر زپکېږي. نو موږ دا هیله